द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
سلام شي خبر منوریدونکو او خر اخلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه اوري نن د پنځشنبه ورځ کال 2018 د جون د میاشتې اتمنیته ده واښه وې دی په پاکستان کې د مازیګر شپه کې افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار نه بجې دي زما تاسو قربانه مو نزه شهید
او زه محمد اکرام
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی چې د مرکز نه صوبې ته د بجلی په سر ورکړل شوی پیسې لګی دي موږ دا هم ویلی دي چې مرکز د صوبې نه بجلی په ډیره کمه بیا اخلي
همه په جو پونه 14% جو شیر پاکستان میں ہمارا بنتا وہ شیر دیا جائے ہم تو پروڈیوس زیادہ کرتے ہم اس کی ڈیمانڈ نہیں کرتے
پرویز خټک وی زموږ دا غوښتنه ده خیبر پختونخوا صوبې ته هم په کم 14% برېښنا برخه دی ورکړی شي
افغان ولسمشر اشرف غنی په استانه کې د شنګهای غونډه کې د چین صدر سره لیدو په وخت ویلي دي په سیمه کې شل تر هغه ډلې دي چې د سیمې امنیت لپاره ګواښ دی ښاغلی غنی دا هم ویلي چې پاکستان د افغانستان پر ضد غیر اعلامیه جګړه پیل کړې ده
د امریکای فدرالي استخباراتي ادارې یا اف بی آی په خوانه مشر جیمز کومی نن د کانګرس کمیټې ته د ریښتینولۍ لپاره ورځي د هغه نه به پوښتنه کیږي چې آیا صدر ټرمپ د هغه په کار کې مداخلت کړی او کنه
سرټی کی تاسو واوریدل وس کوښښی د مهمو خبرونو تفصیل ته
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مرکزی حکومت نه د بجلی په ویش کې د خپل جایز برخې غوښتنه کړې او ویلي صوبای تر ټولو زیاته بجلی پیدا کوي خو د ټولو صوبو نه ورته کمه بجلی ورکړل کیږي د پاکستان د بجلی د ویش قامی ادارې نپرا د غونډې وروستو پرویز خټک په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي د کال 2018 راهسې د بجلی په قامی ویش کې دوی ته د اتنا تر لس فیصد پورې برخه ورکړل کیږي او دا چې نورو صوبو ته څوارلس فیصد پورې برخه ورکړل کیږي نوموړي ویلي دوی مرکز ته بجلی د یونټ په سر په یو روپۍ او لس پیسې ورکوي او د مرکزی ادارې نه د یونټ بیا شپږ روپۍ ته زیاتولو غوښتنه کړې
بلې لورې ته ولسمشر محمد اشرف غنی په چې په قزاقستان کې یې له خپل چینایي سیال جینګ پینګ سره د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو د سازمان په غونډې کې ولیدل ویلي چې ترهګرۍ د سیمې د نړۍ د هیوادونو لپاره ستر ګواښ دی او باید له کوم توپیر پرته یې پر ضد اقدام وشي د ارګ اعلامیه وایي چې ولسمشر غنی خپل چینایي سیال ته وویل چې دا مهال شل نړیوالې تروریستي ډلې دي چې پر افغانستان بریدونه کړي دي او د وی هدف د چین په ګډون د سیمې په هیوادونو تروریستي بریدونه دي خغلی غنی د غوډلو نمونه وانه خستل خو ټینګار یې وکړ چې د چین په ګډون باید د سیمې هیوادونو له ترهګرۍ سره مشترکه مبارزه وکړي د چین ولسمشر شینګ جینګ پینګ بیا ویلي دي چې هیواد یې د افغانستان د دولت په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت د سولې پروسې ملاتړ کوي او چمتو دي چې د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه ناسته جوړه کړي
د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ځایی سوداګرو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره د تجارت او تګ راتګ لپاره د غلام خان سرحدي لار بیرته پرانیزي دغه سرحدي لار د تیرو درې کلونو راهسې بنده پرته ده ځایی تاجرانو زیاتره انحصار د تګ راتګ او تجارت لپاره د غلام خان په سرحدي لار دی نور حال په دې حق لباندې د سیمې نادر رادیو خبریال عدنان بټنی راکوي
د شمالي وزیرستان تاجران وای د عملیاتو او د لارې بندیز له امله زیات متاثر شوي او مالی نقصان سره مخامخ شوي دي وای د لارې بندیز له امله په سیمه کې اقتصادي کچه انتهایی ټیټې درجې ته راغورځېدلې زیاتوي سیمه کې اقتصادي وضعیت راپورته کولو لپاره غلام خان لاره پرانستل انتهایی ضروري شوي دي د شمالي وزیرستان نږدې 50% نه زیاتې آبادی تجارت د غلام خان لارې سره تړلې ده او دغه لاره منځني ختیځ سره تجارت لپاره انتهایی نږدې اسانه او مهمه شمارل کېږي د شمالي وزیرستان تاجران یو مشر عبدالله اویل
امیج افغانستان سر ازود کاروبار و تجارت و په بند در باز په واجه دا درام کول دا کام زیوت چې بند شویه دو و امیج کاروباری نا باندی پتاکا بندی وی لود دی امیج چه سه سرمویه غاوی اپ در باز اپ شه ختم شوی کانا
شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ کمران افریدی اویل
غلام خان روٹ چه او زمونگا در ٹریڈ دیر امپورٹنٹ روٹ دی ریکگنائز روٹ دی اور دی امپورٹنس دی اغینا انکار نشو کول اور دا ٹرول شیزونو بانے ٹولو بانے مونگا متفق کیو اور دیر زر انشاءاللہ تعالی غلام خان ٹریڈ دا پارا با کلاوی گی
یار دیوی چه شمالی وزیرستان کی دا وسلوالو پزد کال 2004 لسم کی پراخ کچا سر پوزی عملیات تر سر شوی کچام حکومت بیا پا دغا علاقو کش دا عبادکاری دا ولری خوسیمائز خلق وی دا عبادکاری دغا حکومتی حلی سلی انتہی زی حفیدی ادنان بیٹنائی وائس اف امریکا دیو ریڈیو او ٹی وی
دا دا وائس اف امریکا دیو ریڈیو دا
پاکستان ویلی هند په چټکتیا سره لګیا دی د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابوي او غواړي د دغه وضعیت څخه خپلې ګټې پورته کړي خو له ناکامۍ پرته به څه ونه ویني د پنجشنبې په ورځ مطبوعاتو ته د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان نفیس زکریا وویل د افغان ولسمشر اشرف غنی له لوري په پاکستان لګیدونکو تورونو کې هیڅ حقیقت نشته بلکې دا د هند لمسه ده چې افغانستان یې دغسې کولو ته اړ کړی دی هغه وویل پاکستان افغانستان کې د سولې او امن غرضی دی او غواړي چې سیمې څخه د ترهګرۍ ختم کړي خو د ترهګرو د مخنیوي لپاره د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله د څارنې نظام ډیر اړین دی بلې خوا پاکستان سترې محکمې د ثبوتونو د نشتوالي له امله د مذهب د سپکاوي په تور د یو بندي خوشي کولو امر کړی دی په مشتق نومي دغه بندي شخص باندې تور وو چې هغه د قرآن پاڼې سوځولې دي د دغه تورن شخص وکیل عائشه تسنیم امریکا غږ ته ویلې دي چې د مذهب د سپکاوي دا مقدمه کال 2018 کې شپږم کې درج شوې وه عائشه تسنیم وایي دا پیښه د شپې 10 بجې د هغه په کور کې شوې وه او هیرونوونکې خبره دا ده چې تورن شخص پر ضد دغه مقدمه نه د هغه مور درج کړې وه او نه یې خور بلکې د یو بل ناآشنا تن ارشاد حسین په شکایت پولیسو دغه مقدمه درج کړې وه
د امریکې استخباراتي ادارې اف بی آی لری کلی شوې ډایرکټر جیمز کومی نن د سینټ استخباراتي چارو کمیټې ته د رښتینویلی لپاره وړاندې کیږي نوموړی به کمیټې ته په وایټ هاوس کې د ډانلډ ټرمپ سره شوې ملاقات تفصیل ورکوي چې پکې ډانلډ ټرمپ د نوموړي نه د وفادارۍ غوښتنه کړې وه صدر ټرمپ جیمز کومی هغه وخت د خپلې څوکۍ نه لرې کړو چې نوموړي د ډانلډ ترمپ صدارتي کمپین او روس ترمنځ د ممکنه اړیکو پلټنې کولې د استخباراتي چارو کمیټې د نن اورونې وړاندې د جیمز کومی د اوو پاڼو بیان تفصیل میډیا ته ښکاره کړی دی جیمز کومی په خپل بیان کې د صدر ترامپ سره د 15 ځان ځان له خبرو اترو تفصیل ورکړی دی چې پکې د ډانلډ ترامپ هغه خبرې هم شاملې دي چې د ښاغلي کومی نه پکې غوښتنه شوې وه چې د روس او ترامپ صدارتي کمپین د اړیکو د پلټنو اړخ بدل کړي
بلې خوا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو دفتر د پنجشنبې په ورځ ویلي چې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي دي کوم چې ښایي عراق کې غربي خرموصل ته سفر کوونکي 211 تنه ولسي وګړي د داعش وسلوالې ډلې لخوا وژل شوي دي راپور ښایي چې دا پیښه د می شپږشتمه او د جون میاشتې درېمې نېټو ترمنځ د الشفا سیمې کې رامنځته شوې کله چې ولسي وګړو غوښتل د دغې سیمې څخه ووزي او د حکومتي ځواکونو د کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ شي نور تفصیل یې تاسو محور جلیل په دې راپور کې وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر نن ویلي دي چې دوی سره د اعتبار وړ رپورټونه دي چې ښایي داعش تندلارو د عراق غربي موسل خار نه تښتیدونکي شاوخوا 211 عام وګړي وژلي دي دا وژنې د تیر مې میاشتې شپږشتمې نیټې نه تر د روانې میاشتې درېمې نیټې ترمنځ مخې ته راغلي دي او دا ټول الشفا نومې سیمې کې مخې ته راغلي وجل شوی ټول هغه خلک دي چې د داعش کنټرول لاندې سیمو نه د عراقي حکومتي کنټرول لاندې سیمو ډخته تښتیدل ملګرو ملتونو ویلي دي چې د هغه رپورټونو په کله هم پلټنې کوي چې د موسل په زنجلي نومي سیمې کې د یو هوایي برید په نتیجه کې 50 تنه تر 80 ترمنځ عام خلک وجل شوی دي اخوا د ایران د استخباراتو وزارت نن ویلي دي چې پرون د هیواد په پارلیمان او د پخوانی مشر آیت الله خمینی په مزار تر سره شوی برید کې ککړ 15 واړه سړی ایرانی وګړي وو څوک چې داعش ترهګر ډلې کې شامل شوی وو وزارت تر مخه د کسانو تیر کال اگست میاشت کې ایران ته واپس راتلو نه وړاندې د عراق په موسل خار کې او د شام په رقه خار کې داعش لپاره جګړې کې برخه اخیستې وه
د ناتو غړي هیوادونو په دې پریکړه کړې ده چې یوې ادوار خیزي ستراتیژي باندې به کار کوي، کوم چې د روسیې او امریکا ترمنځ د یوکراین او کریمیا په سر راغلي اختلافات له منځه یوسي. د ناتو هیوادونو سیکرټري جنرال ینز ستولتنبرګ ویلي دي د دوه ګوني یا دوه اړخیزي ستراتیژي په دې معنی ده چې موږ باید قوي اوسو، د اعتبار وړ هم اوسو، تر څو د خپل دریځ هم دفاع وکړل شو.
د سویلی کوریا صدر مون جے ان ویلی شمالی کوریا له په فوري توګه خپل اټمی میزایل پروګرام درول پکار دی. مون ویلی حکومت په اقامی امنیت او د خلکو تحفظ باندې سقسم سمجوتا نه کوي. د مولدا خبرې په داسې حال کړی چې شمالی کوریا هم نن سهار په خپل مشرقي ساحل باندې سمندري جهاز بشتون کې میزایل تجربه کړی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مرکزی حکومت نه د بجلی په ویش کې د خپل جایز برخې غوښتنه کړې او ویلي صوبای تر ټولو زیاته بجلی پیدا کوي خو د ټولو صوبونو ورته کم بجلی ورکړل کیږي. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ډی ریډیو خبریال اورنگزیب خان راکوي.
په اسلام آباد کې نیپرا دفتر نه بهر میډیا سره خبرو په وخت خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي دي چې تر اوسه پورې به د دوی صوبې ته د برېښنا خرڅ نرخ به یو روپۍ لس پیسې یو یونټ ملاوېدو، خو د دوی دا غوښتنه ده د دېش په ګروپې کړی شي او تمه لري نیپرا به د میاشت اخره پورې په دې حق له حتمی فیصله ورکړي. نیپرا پاکستان کې د برېښنا یا بجلی نرخونو په حق له اداره ده. وزیر اعلی پرویز خټک وای کدا سه اوشول نو د کال به نوی ارب روپے اضافي صوبې ته ملاويږي. دوی وای
1 روپے 10 پیسې ریټ یې تقریبا 6 روپے تک چلا جائے گا، 90 ارب او 100 ارب تک یہ فیصلہ آئے گا تو صوبې کو اضافي 70 80 ارب روپے ان شاء الله سالانہ ملنا شروع ہو جائیں گے.
پرویز خټک وای تمه ده نیپرا به د میاشت اخره پورې دا فیصله وکړي او د لوجه به صوبې ته د کال نوی ارب روپے اضافي ملاويږي. خیبر پختونخوا اعلی وزیر دا هم ویلي دي باقي صوبو ته په کم 14% برېښنا ملاويږي، خو خیبر پختونخوا صوبې ته 2000 کله 8% او کله 10% برخه ملاويږي. د دوی وینا وه د دوی صوبه زیاته برېښنا پیدا کوي، خو بیا هم د دوی دا غوښتنه ده چې برېښنا تقسیم کې صوبې سره امتیازي سلوک دې ختم کړی شي.
تو اوس کا بھی ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا حق ہے، ہمیں جو 14% جو شیئر پاکستان میں ہمارا بنتا ہے وہ شیئر دیا جائے، ہم تو پروڈیوس زیادہ کرتے ہیں، ہم اس کی ڈیمانڈ نہیں کرتے.
پرویز خٹک وئی زموں دا غختنہ دا خیبر پختونخوا صوبے تا ہم پوکم 14% برخنا برخ دے ورکڑی شی. نیپرا کے نن اعلی وزیر پرویز خٹک دا برخنا ترسیل مرکزی ادارے واپڈا پسلیت ہم تنقید کرے دے او ویلی دی چہ ہر سمرہ برخنا پیدا شی خو واپڈا دا صلاحیت نہ لری چہ اضافی برخنا یا بجلی اوچادا کری او صارفین تو رسوی. دا پرویز خٹک غختنہ وا چہ واپڈا نظام دے زر ٹک کری شی. وړاندې هم په واپډا باندې دا نیوکه شوې دي چې زوړ نظام یې روان کړی دی کوم اضافي برېښنا صارفینو ته رسولو صلاحیت نه لري. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا ډیوه ریډیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده ډیوه ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ ډی ای ای ډبلیو ای آر ای ڈی آی او at voanews.com chida se belikai voanews.com.
واشنگتن ڈی سی دے تاسو د ډی وړه جو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدر منوریدونکو، تاسو ته مو پرون هم څنګه چې ویل چې د خیبر پختونخوا کلنی مالی بودیجه یا بجټ هم رامخته شوې ده، کوم چې پری زینو پارلماني غړو هم ډیره نیوکه کړې دي چې پکې زینې داسې سیزون دي چې هغه د کمښت سره مخ دي. ویل کېږي چې او یا فیصد داسې بودیجه هغه ته ټاکل شوې ده چې هغه به د خلکو په تنخواګانو یا معاشونو کې او پینشنز کې مصرفيږي. نور په دې باندې څه تفصيلات دي دغه ټول تاسو ته حمید الله وړاندې کوي په خپل راپور کې.
د پښتونخوا د کلیزې بودیجې په سپین کتاب یعنی وایټ پیپر کې د پرمختیا د روانو منصوبو پوره کېدل یا ترو فاورډ څلور نیم کال ښودل شوی دی. د یو لس سوه دوه اتیا روانو منصوبو لګښت پنځه سوه اووه شپېته بلیون روپۍ اندازه شوی او د څلور نیم سوه نو منصوبو دپاره یوازې نولس فیصده رقم ایښودل شوی دی. په یو بجټ کې د ترو فاورډ یا د منصوبو سرته رسولو موده د یو اشاریه اوو کالونو اړول زیانمن او خساره بلل کېږي چې اثر یې د صوبې د راتلونکو کلونو د پرمختیا په چارو پرېوځي. د دې ترڅنګ حکومت د مرکزي حکومت د راتلونکو پیسو نړیوال کومک او د صوبې د خپل مالیو ډېر اوچته او غیر رښتونی اندازې لګول دي. د اپوزیشن لیډر رحمان وای پروس کال حکومت د شپږ دېرش بلیون روپو بیرونی امداد اندازه کړو خو میلا ورته یوازې دولس بلیون روپې شوې.
هغه فیګرز چې څومره دي هغه صرف په امکانات باندې دي. که تاسو دا وګورئ ډیټیل دی لیکلي دي چې دا امکان دی چې دومره پیسې به دې ځای نه راځي، دا امکان دی دومره پیسې به دې نه راځي، دومره امکانات دا دي چې دا فکر به دې ځای نه مونږ ته راځي. نو په امکاناتو باندې بجټ نه جوړیږي. تاسو به اصل خپل اهداف په ګوره دي صوبې وال د مرکز نه چې کوم تاسو ته ایکچوئل اهداف تاسو ته ملاویږي په اخ فکر باندې بجټ جوړول پکارو، نه دا چې دوی په مفروضو باندې بجټ جوړ کړی.
سخ کال حکومت د پرمختیا په 2.8 بلیون روپو کې د ایشین ډیولپمنٹ بینک هغه 15 دیرش بلیون روپے قرضه خودلې چې په پیښور کې د ترانسپورت د تون بس سہولت لپاره ورکول کیږي. خدا واره به حکومت په بجټ کې اندازه شوی پیسې ترلاسه کړي کنه. د صوبې د معاش وزیر مظفر سید وای
او دا به پوره کیږي او دا زما یقین ده او دا منګه مرکز او صوبې یو بل ته اندازې ورکړي او دغه مطابق منګه دا فګر زغستلی دا چې توکلی په ګرځ نه دي دا به کیږي ان شاء الله.
حکومت بسخ کال 8 بلین روپے قرضہ ہم واپس کئی اور خپل مالیہ 2% با پر ڈیپٹ سروسنگ یا پر قرضو د خطلی سود په مت کې ادا کئی، یعنی د سود ورکېدون کې رقم د سبسډیز یا د رعایتي نرخونو په مت کې د حکومت لخوا د امداد په دوچند دی. خو د سپین کتاب یعنی وایټ پیپر په لسمه صفحه ډیر بوګنون کې شمیري دي چې وای د کل رقم او یا 20% با تنهاګانو او پینشنو کې دي او وای هر کال د حکومت سره د ویډیا دوایانو د سکولونو د فرنیچر او د زری آلاتو او نور ولسی اسانتیاو د لپاره پیسې کمیږي. په صوبه کې سلور لکه سلور نوي زره نوکران او یو لک شپېته زره پینشنیان دي. که څه هم د ځوانانو د زنانو ټولنیز پرمختګ د آبادۍ د اضافې د مهنوي او د انصاف محکمې بیا د حکومت د پامه غورځېدلې. خو د اپوزیشن ګوندونه وایي د سړکونو او نورو پرمختګ غیر حقیقي اندازې په بجټ کې په نظر راغلي. سردار حسین بابک وایي
چې د سوابې او د مردان ډوالایزیشن روډ د ای ډی پی کتاب کې واچو دا غي ټوټل لګښت 18 ارب روپای او هغه له پدې کال کې خري 50 ارب روپای 50 لک روپای 50 لک روپای خې اوس دا چې موږ کیلکولیټ کوو د مردان او د سوابای دا روډ چې دا په 120 سال کې مقرر مکملېږي نو د 120 سال حکومت د حکومت ختم شو.
خو د حکومت وزیر عتیب خان وایي دا ځکه چې دا سه پروژې بد په دنیوال کومک او د سی پیک د پروژو په امداد جوړول شي.
هغه کې خدا سه پروژکس دي چې په هغه کې به زیات فاندینګ الته کمپنی سی سټیټ اون کمپنی دي چې سره زموږ ایم او یو کړی دا هغه سرکاري کمپنی دي هغه کې به انویسټمنت هغه زیات کوي. په هغه کې زموږ دوه انویسټمنت نشته، هغه به زیات انویسټمنت چاینیز چې کوم د هغه سرکاري کمپنی دي په هغه کې به انویسټمنت.
دا د تحریک انصاف د صوبایي حکومت اخیرنی بجټ دی او د پرمختیا زیاتره پند بعد وزیر اعلی د خصوصي فند یعنی امبریلا سکیمز نه د هغه په اختیار او ثواب دي مصرف کول شي او د تباد اپوزیشن خبرګون د کتو وي. دا کیمرامین هاشم علی سره حمید الله وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو ٹیلی ویژن پہ خبر.
تاسو ڈیو ریڈیو اوس په منځنی څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنی څپې د شپږ دوا یو یا شپږ سوا او یو ویشت. د ڈیو ریڈیو ټول خبرونه اوس تاسو په منځنی څپو شپږ سوا او یو ویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنی څپو سره سره ڈیو ریڈیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په ایف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان قومي اسمبلی غړو په منځني ختیځ کې روانو سفارتي شخړو باندې اندېښنې څرګندې کړې دي او په یو منظور کړل شوي قرارداد کې د ټولو هیوادونو نه غوښتنه کړې ده چې خپل ترمنځ مسلې او اختلافات د خبرو اترو د لارې حل کړي. د پاکستان تحریک انصاف یو غړی شیرین مزاری د حکومت ته غوښتنه کړې ده چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د تندروی پر ضد جوړ شوي د یو سلوخت ملکونو د اتحاد نه ځان اوباسي او په اسلام آباد غږ کړی دی چې په منځني ختیځ کې د درېمګړي رول ولوبوي. نور حال پې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال الیاس خان راکوي.
قومی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر خورشید شاه په ایرانی پارلیمان او آیت الله خمینی په مزار باندې د بریدونو پر ضد د مزاحمتي قرارداد منظور کولو مطالبه وکړه. د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد دا قرارداد وړاندې کړو. په دې قرارداد کې ویل شوی دی چې دا ایوان د ایران اولسو او پارلیمان سره یووالی کوي. د قطر او خلیجی هیوادونو په صورتحال منظور کړی شوی قرارداد کې ویل شوی دی چې ټول اسلامي هیوادونه د خبرو اترو د لارې د مسلې حل راوباسي، ولې چې اسلامي هیوادونو ته د یووالي سخت ضرورت دی. دا قرارداد د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب خان شیرپا وړاندې کړو. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي ډاکټر شیرین مزاری د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي پوځي اتحاد نه د پاکستان بهر راوتلو مطالبه کړې ده او ویلي دي چې د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ او اسرائیل د مسلمان هیوادونو د اتحاد پر ضد دي، او دا چې د قطر او سعودي عرب دا کړکیچ د امریکې او اسرائیلو ایجنډا لیدل کېږي. دی وایي چې پاکستان ته دې لړ غیر جانبدار او مثبت رول لوبول پکار دی. آفتاب خان شیرپاو وینا و چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د حالات خرابیدلو ګټه به اسرائیل ترسي. د اووی چې د خلیجی هیوادونو صورتحال ښه کولو لپاره پاکستان ته د سالس رول لوبول پکار دی، ولې چې نن په قطر باندې د ریاستی ترهګرۍ الزام ولګېدو او سبا دا تور په پاکستان هم لګېدی شي. شیرپاو خان په دې معامله د قومي سلامتی کمیټې غونډه راغوښتو مطالبه وکړه. په دې باندې د قومي اسمبلی سپیکر چې خلیجی هیوادونو سره زموږ مثالی اړیکې دي، د پاکستان لخوا دا پیغام تلل پکار دي چې موږ د خلیجی هیوادونو د شخړې پرم نه حل غواړو. وروستو سپیکر ایاز صادق دې لړکې د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه د دې میاشتې په 15 نیټه راوغوښته. د پاکستان پیپلز پارټۍ پارلیماني مشر نوید قمر 13 د ایران په پارلیمان شوي د برید غندنه وکړه او ویل چې د هر هیواد په پارلیمان باندې برید به د پاکستان په پارلیمان برید ګڼل شي. د ده ویناو کچر داعش ایران ته رسیدلی شي نو پاکستان دې خپل ځان محفوظ نه ګڼي. بلخوا پاکستان ویلی دی چې د قطر او خلیجی هیوادونو ترمنځ د شخړې با د پاکستان او قطر ترمنځ د ایل این جی یا قدرتي مایع ګیس په لوزنامه هیڅ هغیز نه پروزی او پاکستان با د قطر نه د ایل این جی درآمد کېدل جاري ساتي. د پیټرول او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې قطر او پاکستان تیر کال د $1 بلین لوزنامه لاسلیک کړې وه چې تر مخه به پاکستان تر کال 2021 پورې د قطر نه ایل این جی درآمد کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 بجې شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
Thank you.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبان او ری ګران اوردونکو موږ سره اوسېږي. یو شمیر ریپورټونه زمونږ سره شته. د افغانستان صدر اشرف غنی د شنګهای کانفرنس په ونډه کې برخه اخلي. د دې پوره تفصیل به هم تاسو وړاندې کوو. د امریکې د استخباراتي چارو لری کلې شوی اف بی آی لری کلې شوی ډایریکټر جیمز کومی با نن د سینټ استخباراتي چارو کمیټې ته وړاندې کیږي. په امریکا کې دې تا ډېر ځای ورکړل کیږي او ډېر مهم ګڼل کیږي. ډېرو خلکو پکې چټي هم کړې ده. د صدر ډانلډ ټرمپ لپاره یو غټ امتحان هم ګڼل کیږي چې جیمز کومی د صدر ډانلډ ټرمپ سره کوم ملاقاتونه کړي په هغه کې کمی خبرې شوې وي. یو خبره پکې چې مخې ته راغلې ده هغه دا هم ده چې صدر ډانلډ ټرمپ د جیمز کومی نه غوښتنه کړې وه چې د ده وفادار اوسیږي او دا خاص کر د روس او د صدر ډانلډ ټرمپ د صدارتي کمپاین ترمنځ ممکنه اړیکو د پلټنو په حق لا دغه خبرې کیږي. په دې به هم تاسو ته موږ تفصیل وړاندې کوو. د دې ترڅنګ د غلام خان چې د شمالي وزیرستان او د افغانستان ترمنځ د تجارت لار د پدې هم زموږ سره ریپورت شته. موږ سره اوسئ.
گرانو خدرمن اوریدونکو دا مهال غوړو یو سیډنه هم تاسو ته او وړاندې کو د خلیجی هیوادونو په تړاو چې پاکستان بهرنیو چارو دفتر ویل دي چې یو خدای چې د قطر د اړیکو په خرابې دوی هم افسوس ښکاره کړی دی. زموږ سره دا مهال په سټوډیو کې زموږ همکار پیر زوبشاه صاحب راغلی دی. تاسو ته به سیډنه وړاندې کوو. ستړي مشي په خیر راغلی زوبشاه صاحب.
په خیر.
زوبشاه صاحب خپل د پاکستان بهرنیو چارو دفتر یو خود قطر سره د اړیکو خرابېدو افسوس کړی دی. په ایران یې هم دومره خاص څرګندونې نه درلودلې خو ویلي دي چې پاکستان د مسلمان امت په یووالي باندې باور لري. یو خدا ناخکاره پیغام غوندې وو، یعنی ډیر واضح نه دی چې هغوی څه غواړي. او بل دا چې دوی به څومره مهم رول ولوبولی شي په دې هیوادونو په سیمه ایز او په امنیتي چارو کې.
نو پاکستان اوس ډېر په یو مشکل پوزیشن کې دی. یو طرف ته خو چې موږ ګورو پاکستان سعودي سره ډېر نږدې تعلقات دي د اوسنه پخوانه، او سعودي همیشه پاکستان امداد کړی دی. دینه مخکې چې کله دوی یمن ته تلل، یمن جنگ ته سعودي لاړه، نو پاکستان ته هم ویل چې تاسو فوجیان راکئ، خو دوی ور نه کړل. دغه نو حالات له خراب شوي مو، خو اوس خو دا دی چې دواړه چې دا قطر کې سپکې راغله، نو دې نه پاکستان ته حالات نورم اوس خراب شو. غلې چې یو طرف ته سعودي دی خو بل طرف ته قطر هم یو داسې ملک دی چې پاکستان ورسره نږدې تعلقات دي. پاکستان ورسره ټیکې کړي دي د ګیسو والا ورسره ورسره چې اوس کوم پاکستان کې کیسه شروع ده د پاناما والا پاغه کې قطر شهزاده خط ورته لیکلی دی چې دا پیسې نواز شریف ته ما ورکړي دي. نو مطلب دا دی چې دواړه ملکونه په پاکستان اندرونی هغه کې ډېر زیات انوال دي او اثر لري، خو پاکستان خپل څه کردار ادا کولی شي. ما خیال نه دی چې پاکستان په څه دې پوزیشن کې دی. ولې چې پاکستان که پوزیشن دیم نو هغه په ریسیوینګ اینډ دی، لکه دې خلکو نه اخلي. دې چاته داسې څه شی ورکولی نه شي چې هغوی پرې هغه شي. هغه پښتو کې وایي نه چې د خوار ملا په خوله چا روژم نه ده ماته کړي. نو پاکستان په خپله داسې دی چې لکه قطر تم ورلاندې دی، سعودي تم ورلاندې دی، خو ورسره ورسره ایران سره هم یو قسم دی. وایي یو ورځ څو ورځې مخکې د چې کوم قومي سلامتي مشیرو جنجوه هغه د ایران سفیر سره ملاو شوی اسلام آباد کې، کوشش کوي چې هغوی ته ووایي چې موږ دې حصه نه یو. خو چې وګورو نو راحیل شریف چې کوم پخوانی مشر فوج هغه سعودي کې دی، نو هغه او اوس خدا جنگ بالکل په مسلکی فرقواریت جنگ شو، لکه شیعه مسلمانانو سنی مسلمانانو. نو چې پاکستان به اوس خامخا یو سایډ اخلي، او که سایډ واخیستو د سعودي په سایډ شو، نو دا دی چې کوم سیکټیرین تشدد دی، فرقواریت تشدد دی، هغه مونږ وینو پاکستان کې الریډي زیات دی. شیعه مسلمانان ټارګټ کیږي لګیا دي، نو هغه کې به هم نور اضافه وشي. خو پاکستان په دې ټیم دی پوزیشن کې نه دی چې داسې څه خاص کردار پکې ادا کړي.
ډیره مننه پیر زوبه شاه صاحب.
ډیره مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
یوزل بیا تاسو ته د ډیوا راډیو خبری خپرونې کې هرکلی وایو. تاسو دغه خپرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه اورئ. نن د پنجشنبه ورځ کال 2018 د جون د میاشتې اتمه نېټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د مازدیګر شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار نهه نیمې بجې دي. زما ستاسو قربانه مونه زه شهید
او زه محمد اکرام.
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نن په اسلام آباد کې ویلي د مرکز نه صوبې ته بجلی په سر برکل شوي پیسې لګې دي. نوموړي ویلي چې مرکز د صوبې نه بجلی په ډېره کمه بیه اخلي.
ہمیں جو پونے 14% جو شیئر پاکستان میں ہمارا بنتا ہے وہ شیئر دیا جائے. ہم تو پروڈیوس زیادہ کرتے ہیں، ہم اس کی ڈیمانڈ نہیں کرتے.
پرویز خٹک وئی زموں دا غختہ ندا خیبر پختونخوا صوبے تہ ہم پوکم 16% برخنا برخ دے ورکلیشی.
افغان صدر اشرف غنی په استانا کې د شنګهای غونډه کې د چین صدر سره لیدو په وخت ویلي دي په سیمه کې شل ترهګري ډلې دي چې د سیمې امنیت لپاره ګواښ دي. ښاغلي غنی دا هم ویلي چې پاکستان د افغانستان پر ضد غیر اعلامیه جنگ پیل کړی دی.
د امریکې مرکزی استخباراتي ادارې FBI پخوانی مشر جیمز کومی نن د کانګرس کمیټې ته د رښتینولۍ لپاره ورځي. د هغه نه به پوښتنې کیږي چې آیا صدر ټرمپ د د پکار کې مداخلت کړو او کنه.
سرټی کې تاسو واوریدل اوس واکشي د مهمو خبرونو لنډیسته.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مرکزی حکومت نه د بجلی په ویش کې د خپلې جایز برخې غوښتنه کړې او ویلي صوبای تر ټولو زیاته بجلی پیدا کوي خو د ټولو صوبونو برته کمه بجلی ورکړل کیږي. د پاکستان د بجلی د ویش قومي ادارې نپرا د غونډې وروسته پرویز خټک ویلي د کال 2018 راهسي صوبې ته د بجلی په قومي ویش کې د اتنه تر 10% پورې برخه ورکړل کیږي او دا چې نور صوبو ته 14% پورې برخه ورکړل کیږي. نوموړي دا هم ویلي دي مرکز ته بجلی د یونټ په سر په 1 روپۍ او 10 پیسې ورکوي او د مرکز نه د یونټ بیا 6 روپۍ ته زیاتولو غوښتنه کړې.
ولسمشر محمد اشرف غنی په قزاقستان کې له خپل چینایي سیاله جینګ پینګ سره د شانګهای د سیمه ییزو همکاریو د سازمان په غونډه کې ولیدل او ویلي دي چې ترهګرۍ د سیمې او نړۍ د هیوادونو لپاره ستر ګواښ دی او باید له کومه توپیره پرته یې پر ضد اقدام وشي. هغه دا هم ویلي دي چې دا مهال شل نړیوالې ترهګرۍ ډلې په افغانستان بریدونه کړي دي او د هغوی هدف د چین په ګډون د سیمې په هیوادونو ترهګرۍ بریدونه دي.
د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې ځایي سوداګرو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د افغانستان سره د تجارت او تګ راتګ لپاره د غلام خان سرحدي لار بیرته پرانیزي. د شمالي وزیرستان غلام خان سرحدي لار په دغه قبایلی سیمه کې د تونلارو پر ضد پوځي عملیاتو له وجې د 13 کالو راهسې بنده پرته ده. ځایي تاجرانو ډبه رډیو ته ویلي د ضربې از پوځي عملیاتو او غلام خان لار بندېدو له کبله د دې کاروبارونه په ټپه ودرېدلي.
خاغلی غنی ویلی دی چې پاکستان د افغانستان پر ضد غیر اعلامیه جګړه پیل کړې ده خو پاکستان ویلی چې هند په چټکتیا سره لګیا دی د پاکستان او افغانستان اړیکې خرابوي او غواړي د دغه وضعیت څخه خپلې ګټې پورته کړي خو له ناکامۍ پرته به څه ونه ویني. د پنجشنبې په ورځ مطبوعاتو ته د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویان نفیس زکریا وویل د افغان ولسمشر اشرف غنی له لوري په پاکستان لګیدونکو تورونو کې هیڅ حقیقت نشته، بلکې دا د هند لمسه ده چې افغانستان یې دغه سي کولو ته اړ کړی دی.
د امریکایي استخباراتي ادارې FBI لري کلي شپې ډایرکټر جیمز کومی نن د سېنات استخباراتي چارو کمیټې ته وړاندې کیږي. د موړې با کمیټې ته په وایټ هاوس کې د ډانلډ ټرمپ سره شوی ملاقات تفصیل ورکوي چې پکې ډانلډ ټرمپ تر موړې نه د وفاداری غوښتنه کړې و. صدر ټرمپ جیمز کومی هغه وخت خپلې څوکۍ نه لري کړو کوم وخت چې موړې د ډانلډ ټرمپ صدارتي کمپاین او ترمنځ ممکنه اړیکو پلټنه کوي.
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو دفتر د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي کوم چې ښایي عراق کې غربي خار موصل ته سفر کوونکي 211 تنه ولسی وګړي د داعش وسلوالي ډلې لخوا وژل شوي دي. راپور ښایي چې دا پیښه د می شپږشتمې او درېمې جون نیټو ترمنځ د الشفا سیمې کې رامنځته شوې ده کله چې ولسی وګړو غوښتل د دغې سیمې څخه ووزي او د حکومتي ځواکونو د کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ شي. ملګرو ملتونو ویلی دوی د وی هوایی ابرید پلتنی هم کوي کوم چې زنجیل موصل غربي سیمه کې رامنځته شوې دي او شاوخوا اتیا تنه پکې وژل شوې دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندې اوري. او څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د امریکای استخباراتي ادارې ایف بی آی لری کلشبه ډایریکټر جیمز کومی نن د سینټ استخباراتي چارو کمیټې ته وړاندې کیږي. نوموړی به کمیټې ته په وایټ هاوس کې د ډانلډ ټرمپ سره شوی ملاقات تفصیل ورکوي چې پکې ښاغلی ټرمپ د نوموړي نه د وفاداری غوښتنه کړې وه. نور حال په دې حق لباندې تاسو ته زمونږ همکار مجاهد جواد په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
دلته په واشنگتن ډی سی کې د کانګرس د استخباراتي کمیټې مخې ته د امریکا د فدرالي استخباراتي ادارې یا ایف بی آی د پخوانی مشر جیمز کومی رښتینولي یو لوی سیاسي ډرامه پیل کړې ده. د امریکا په بارونو او رستورانتونو کې د هغه د رښتینولي کتلو لپاره د ناستې او خوړو ترتیبات نیول شوي دي. د امریکا معتبرې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپلو سرټکو کې لیکلي چې تمه ده د ښاغلي کومی رښتینولي به سیاسي ډرامه جوړه کړي. د یاد ورځپاڼې سرمقاله هم په همدې موضوع څرخي. سرمقاله وایي دا پوښتنه راپورته شوې ده چې د ایف بی آی نوی راتلونکی مشر به څنګه د ولسمشر ټرمپ په مقابل کې د دغې ادارې خپلواکي خوندي وساتي. ټاکل شوې ده جیمز کومی به نن د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د امریکا په سنا کې استخباراتي کمیټې ته په خبرو کې ووایي چې ولسمشر ټرمپ ورڅخه غوښتي و چې هغه ته وفادار وي. د سنا کمیټې د کومی د پرانیستې وینا یوه کاپي چې په اوو مخونو کې ده یو ورځ مخکې خبره کړې ده. په دغه وینا کې ښاغلي کومی یو شمیر ځانګړو ټکو ته اشاره کړې ده چې خورا زیات ارزښت لري. د وینا په یو ځای کې راغلي ده چې ټرمپ کومی ته ویلي و چې دی ورڅخه د وفاداری تمه لري. کومی وویل د ټرمپ د دغې غوښتنې په ځواب کې معنی یوازې هیڅ ډول ځواب ورنه کړ، بلکې حتی غلی شوم او حتی د مخ اشاره مې هم ورنه کړه. د وینا په یو بل ځای کې راغلي ده چې ترامپ ورڅخه د فبروري په 14 نیټه غوښتي و چې د د ملي امنیت د ګوښه شوي سلاکار په اړه دی هغه پلټنې پرېږدي چې وایي له روسیې سره یې اړیکې درلودې. د کومی په وینا ترامپ ورته ویلي و چې هغه یو ښه سړی دی او هیله یې څرګنده کړې و چې نور یې پرېږدم. خو ترامپ تیره میاشت په خپلو خبرو کې دا رد کړې و چې ګواکې په کومی باندې یې فشار راوړی و چې د فلن له پلټنو تیر شي. ولسمشر ترامپ دا هم رد کړې و چې د ملګرو له روسیې سره د تیر نومبر د میاشتې په ټاکنو کې د ده په پلوي په ګډه کار کړی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د جی ورجو خبری خپرونه لا دوام لري او د مهال غړو د افغانستان په لو لاشو او تاسو ته ځینې معلومات راغونډ کړو چې د مهال زموږ سره د جی ورجو خبريال حکمل روان هم د ټلیفون په کر خرغلې دي. ستړي مشي په خیر راغلي حکمل روان صاحب. ژوندی اوسئ حکمل روان صاحب. ولسمشر محمد اشرف غنی په قزاقستان کې د خپل چینایي سیاله ژینګ پینګ سره هم لیدلی دي او د شانګهای د سیمه ییز همکاریو د سازمان په غونډه کې لیده کاته سره کړې ده. په کتاسو د دغې غونډې هغه مهم ځینې ټکي د اوریدونکو سره شریک کړئ چې په کوم باندې بحث شوی دی.
هو،
نن د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی د شانګهای سازمان غونډې ته تللی دی. هلته په اولو کې ویل شوی و چې د روسیې، چین او بعضو نورو مملکتو جمهور رئیسانو سره به ښاغلی اشرف غنی ګوري. نو په دې لید کاته کې تر اوسه پورې د چین جمهور رئیس سره د ښاغلی اشرف غنی لید کاته شوی دی. په دې لید کاته کې داسې دی ارګ لخوا چې کومه اعلامیه خپره شوې ده په هغه کې راغلی دی چې جمهور رئیس دی پاکستان پاړه چې دی چین ولسمشر سره خبرې کړې دي. دی همداشان دی چین جمهور رئیس ویل شوی دی چې په افغانستان کې شل بیلابیلې ترهګری ډلې فعالیت کوي چې دی افغانستان یوازې دی افغانستان په تاوان نه بلکې د سیمې او نړۍ په تاوان په دغه شل بیلابیلې ډلې په افغانستان کې جنګیږي چې دغه جنګونو توانونه به چین ته هم رسیږي او د چین نورو ګاونډیو او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو ته به هم رسیږي. په دغه کې د چین جمهور رئیس افغان جمهور رئیس د خپل ارقه ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان د سولې او ثبات سره به مرستې کوي او چین ډاډ ورکړی دی. همدې سره په څنګ کې د پاکستان له افغان جمهور رئیس چې پاکستان په اړه کوم شکایتونه کړي دي، د چین جمهور رئیس هغه ته د هغې په ځواب کې هم افغان جمهور رئیس ته ویلي دي چې د چین افغانستان او پاکستان په خبرو کې به دریم یا دریمګړی هیواد چین وي چې هغه چین خپل اړخه تیاری ورته ښودلی دی او ویلی دی چې په راتلونکي کې به نږدې په راتلونکي نږدې وخت کې به درې اړخیزه غونډه د پاکستان، افغانستان او چین هم ترسره کیږي. بله منظر
حکمل روان صاحب، خپله په افغانستان کې د دې غونډې څخه خلکو څه تمې لري او څه هیلې څرګندې کړي دي او څه غبرګون پرې راغلی دی او که څنګه؟ ځکه چې حکمت کرزي هم په دې باندې یو کانفرنس کړی، هلته وینا کړې ده، که د هغې له غونډې تفصیلات شریکوي.
تیر مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی کانفرنس ورکړ. په دغه کانفرنس کې ویل شوی دی چې افغان جمهور رئیس به د چین، روسیې او نورو هیوادونو جمهور رئیسانو سره ګوري. دوی د لکه تیره ورځ په کابل کې کومه د څلورویشتو هیوادو یو نړیوال کانفرنس سره شو. د هغې کانفرنس نتایج هم دوی وړاندې کړل او دوی د کانفرنس نه پوره پوره تمې درلودې چې موږ هغه څه چې د په کابل کې کوم کانفرنس ترسره شو هغې نه مو ترلاسه کړي دي. همداشان د شانګهای سازمان هم دغه کانفرنس چې ترسره کیږي دوی ویلي دي چې هغه تمې چې موږ د شانګهای پر کانفرنس نه لرو هغه به زموږ پوره کیږي. سیاسي د دې سره د دولت چارواکو تر څنګ سیاسي کارشناس عام خلک هم لکه په کابل کې چې کوم کانفرنس ترسره شو هغې نه هیلې مثبتې وې. همداشان د شانګهای کوم کانفرنس اوس روان دی د هغې ته هم هیلې مثبتې دي او وایي چې
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، ګمان کوو چې د حکمل روان لیکه زموږ سره قطع شوله. بیا به هم تاسو ته په راتلونکي خپرونو کې د دغې غونډې نور معلومات شریکوو. زموږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
ډیوه رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږ نه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
من اوریدونکو خبرونه دوام لري او که تاسو غواړئ چې دغه خبرونه واوري او خپل نظر هم شریکولی شئ نو دا مهال د خبرونه د فیسبوک لایف یا په ژوندۍ بڼه تاسو په فیسبوک باندې ډیوه باندې هم اوریدلی شئ. قدرمن اوریدونکو، غواړو تاسو ته یو بل مهم راپور هم وړاندې کړو چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو دفتر ویلي دي چې داسې راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې غربي ښار موصل ته ځینې تلونکي مسافرین چې دوه 1301 تنه ولسی وګړي وو هغه د شوسلوالو له خوا وژل شوې دي. او بلې خوا دا چې د ایران استخباراتو ویل دي چې د ملک په پارلمان او په خواني مشر آیت الله خامنه‌ای په مزار باندې شوې حمله کوونکې ککړ کسان ایرانیان وو چې د داعشتون راوړل کې شامل شوي وو. نور تفصیل یې تاسو ته ماور جلیل په خپل تفصیلي راپور کې وړاندې کوي.
د ایران د استخبارات وزارت نن ویل دي چې پرون د هیواد په پارلیمان او د پخوانی مشر آیت الله خمینی په مزار تر سره شوې برید کې ککړ 15 وانه سړی ایرانی وګړي وو، څوک چې داعش ترهګرډلې کې شامل شوی وو. وزارت تر مخه د کسانو تیر کال اگست میاشت کې ایران ته واپس راتلو نه وړاندې د عراق په موسل خار کې او د شام په رقه خار کې داعش لپاره جګړې کې برخه اخیستې وه. ایرانی چارواکو ویلی دی چې پرونی بریدونو کې خواوشا اولس کسان وجلی شوی او سلویخ ژوبل دي. د داعش اماق خبری جنسه هم د سلی رشتو سکنډو یو ویډیو جاری کړي چې پکې د پارلیمان ودانه کې دننه په وینو سور بيدم موجود خودلې شوی او خبرداري کړي چې دوی به بیا هم برید تر سره کوي. د ایران امنیتی چارواکو پرون شپې ناوخته په دې بریدونو کې د داعش ککړتیا تصدیق کړه او ویل دي چې زیاتره برید کوونکي چې د زنانو جامع اغوستې وي ایرانی وګړي وو چې داعش سره شامل شوی وو. چارواکو تر مخه شپږ برید کوونکي د ایرانی عسکرو لخوا وژلي شو او 15 نور مشکوک کسان نیولې شوې دي. او چارواکو ویل دي چې د دریم برید پلان هم وو. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنائی ویل دي چې دا قسمه بریدونه په ایران هیڅ اغیز نشي چولې او ژمنه یې کړې چې تر هغه به زر ختم کړي شي. د امریکا استخباراتو په ایران کې پرون تر سره شوې د برید ته د کال 1970 راه سي په ایران کې دننه تر ټولو بدترین تر هغه برید ویلې. خو یو چارواکي ویل دي چې دا سنخې موجود وي چې داعش د برید تر سره کولو اراده لري. ګردې نړۍ نه د دې بریدونو غندنه شوې. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ویلي دا بریدونه ظالمانه او بزدلانه وو او وایي چې په سختو ټکو کې د دې بریدونو غندنه کوي. د روس صدر ولادمیر پوتین هم د خفغان پیغام را لېږلې او د مرستو وړاندیز یې کړی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په یوه بیانیه کې ویلي دي چې امریکا د دې برید ښکار شوو لپاره غمجن دي او دعا ورته کوي، خو خبرداري یې کړې چې کوم هیوادونه ترهګرې ته وده ورکوي هغوی په خپل هم د دې ښکار کیږي. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر نن ویلي دي چې دوی سره د اعتبار وړ رپورټونه دي چې ښایي داعش توندلارو د عراق غربي موسل خار نه تښتیدونکي شاوخوا 231 عام وګړي وژلي دي. دا وژنې د تیر مئی میاشتې 26 نیټې نه تر د روانې میاشتې 3 نیټې ترمنځ مخې ته راغلي دي او دا ټول الشفا نومې سیمې کې مخې ته راغلي. وجلی شوی ټول هغه خلک دي چې د داعش کنټرول لاندې سیمو نه د عراقي حکومتي کنټرول لاندې سیمو ډخته تښتیدل. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د هغه رپورټونو په کله هم پلټنې کوي چې د موسل په زنجلي نومې سیمې کې د یو هوایي برید په نتیجه کې 50 تنه تر 80 ترمنځ عام خلک وژلي شوي دي. غربي موسل د داعش ته کنټرول نه راخلاصولو لپاره د تیر فروری میاشتې راهیسې جګړه روانه ده، کله چې د موسل شرقي برخه عراقي حکومتي عسکرو د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف په هوایي مرستو راخلاص کړه. موسل باندې د کال 2014 راهیسې د داعش کنټرول دی. د بشری مرستو یوې ډلې نن په عراقي پوځ او د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف باندې غږ کړی چې د غربي موسل راخلاصولو په لړ کې جګړې کې د داسې وسلې استعمال نه ډډه کوي کومه چې عام خلک بې درېغه په نښه کوي شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د موږ دا یو ساته خبری پرونه تاسو ته واشنگتن ډی سی نه نه خبرونه باندې اوري. د پاکستان ځنی اپوزیشن ګوندونو د سوشل میډیا غلط استعمال په سر د ملکی استخباراتي ادارو لخوا د سخت قانونو پورته کولو په سر اندېښنې راپورته کړې دي. اولی په دې کې هغه خلک صرف په نخښه کېږي چې د اپوزیشن ګوندونو سره هغوی تعلق لري او دا چې د غیر قانونه ډلو خلاف کوم ګام نه پورته کړل کېږي. خو د داخله چارو وزارت د سینټ غونډې ته ویلي دي چې د ټولو غیر قانونه ډلو پر ضد په سوشل میډیا باندې چې د هغې کوم فعالیتونه دي سخت ګام پورته کړل کېږي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال پیرولا چاره کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت په سوشل میډیا باندې د لاقانون ګرځول شوی تندر وډلو د فعالیتونو نوټس اخیستل دي او د حکومت لخوا سنټ ته ویل شوی چې مرکزی تحقیقاتي ادارې اف ای ای ته په دې معاملې د تفتیش شروع کولو هدایت شوی دي. خو حکومت مخالفه پیپلز ګوند د حکومت په دغه دریز باور نه کوي. او د ګوند سره تعلق لرونکي د سنټ یو غړی تور لګوي چې حکومت سوشل میډیا باندې خپلو مخالفینو ته غوسترګي برندې کړي دي خو د غیر قانونه تندرو وډلو فعالیتونه ورته نه ښکاري. د پاکستان د پارلماني چارو مرکزی وزیر شیخ آفتاب سینیٹ غونډې ته ویلي چې حکومت ټولنیز رابطو په ویب پاڼو د لاقانونه تندرو وډلو فعالیتونو نوټس اخیستلی دی او په دې اړه ایف آی اے ته د تفتیش شروع کولو تر څنګ سیکیورټي ادارو او ترهګرۍ د مخنیوي مرکزي ادارې ته هم په فوري توګه ګامونه پورته کولو هدایت کړی دی چې د لاقانونه ګرځولې شوې تندرو وډلو لپاره سماجي رابطو په ویب پاڼو تبلیغ کول ناممکنه جوړ کړی شي. وفاقي وزیر دا خبرې د پیپلز ګوند سینیټر کریم احمد خواجه او ځینې نور سینیټرانو لخوا د پاملرنې نوټس په جواب کې کړی دی. د کم تر مخه چې پاکستان کې په فیسبوک باندې د لاقانونه ګرځولې شوې ډلو د پراپیګنډې معامله راپورته شوې وه او ډیوه ریډیو سره خبرو کې د دغې معاملې راپورته کوونکي سینیټر کریم احمد خواجه حکومتي موقف باندې باور نه کوي او وایي
تو ان کا انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی ہے اور یہ نیوز پیپرز میں بھی آ چکا ہے, بہت نان سیریسلی لے رہے ہیں. دوسری طرف پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ ہیں جو گورنمنٹ پر تنقید کرتے ہیں ان کو اریسٹ کر رہے ہیں, ایس آئی کے سے ان پر کیسز کر رہے ہیں.
دی تور لګوي چې حکومت په دې اړه ډیره غیر سنجیده رویه خپل کړې ده او زیاتوي چې د تندرو وډلو مخه نیولو په ځای حکومت په سوشل میډیا باندې صرف خپل مخالفین په نخښه کوي. پاکستان کې مخالفه ګوندونه او د مدني ټولنې کارمندان تور لګوي چې مرکزی حکومت سوشل میډیا باندې خپل مخالفینو آواز غلي کول غواړي. سروز اړوان د ډان رسپانه کې چاپ شوی او رپورت کې داوا شوی و چې په هیواد کې غیر قانونه ګرځول شوی سلور شپې ته ډلو کې یو سلویغ د فیسبوک د لارې خپل فعالیتونه جاری ساتي. رپورت تر مخه د غیر قانونه ګرځول شوی ډلو کې مذهبي لسانی او فرقایز ډلې شامل دي او دا چې په فیسبوک باندې د غډلې د زرګونو په شمیره کې خپل پاڼې لري چې تر مخه دوی خپل تبلیغات جاری ساتلي دي او بیا په دې ډلو کې تر ټولو زیات فعال جماعت اهل سنت نومي سنی انتها پسند یا شیعه مخالفه ډله ګرځولې شوې ده. تیر کال د جماعت اهل سنت د مشر د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر سره په ملاقات ټول ملک سخت غبرګون په لیدو کې راغلی او د کوټې هسپتال چودنې د پلټنو لپاره جوړ عدالتي کمیشن هم لاقانونه جماعت اهل سنت مشر داخله چارو وزیر سره په ملاقات سخت نیوا کې کړې وي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. یو بل راپور تاسو وړاندې کوو چې د پاکستان قومي اسمبلی د تعلیم کمیټې ټولو صوبو ته نوټس لیکلی دي چې هغه پوهنتونونه یا یونیورسټیانې چې په سیاسي او نسلي نومونو باندې نومول شوي دي هغوی د خپل د پوهنتونونو نومونه بیرته بدل کړي. خو په دې باندې څېړنکارانو او ملت پاله ګوندونو سخت غبرګون ښودلی دی. دغه ټول تاسو ته راغونډ کړی دی ریاض حسین په دې راپور.
په دې حقله د تعلیم ماهر او سیړنکار پروفیسر خادم حسین وایي د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې دغه تجویز هیڅ دلیل نه لري.
داسې ډېر شی نمونه په دې وطن کې د ډېر شی سیزونو دي په دې ملک کې سره کړکواري یا لسانی یا قومي تعصب راولاړی دی شي, نو دا دلیل به ذات خود ډېر لغو ښکاري, بې منطق ښکاري, بې دلیل ښکاري. او دې نه دا پته لګي چې د دې کمیټې دا پوره عمل چې و نو دا بنیادي طور باندې د یو خاص اتل د نوم د بدلولو دپاره و. په کار دا و چې دې د تعلیم د تنقیدی شعور په مخ کې وړو دپاره, د تخلیقي صلاحیت مخ کې وړو دپاره, یونیورسټو کې پوهنتونونو کې د مکالمې ماحول جوړولو دپاره, د تحقیق خبر په مخ کې بوتلو دپاره د هغې خبرې کړې وي.
د نوټیفیکیشن مطابق د تعلیم سترې محکمې یا هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا دغه تجویز د تیرې میاشتې په 1 نیټه باندې پوهنتونونو ته استولې شوې دی. د قائمه کمیټې دغه تجویز په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې روان کال د اپریل په 14 نیټه باندې په مردان دله عبدالولي خان پوهنتون کې د صحافت د څانګې طالب علم د دروغ او د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی و. د قومي اسمبلی د تعلیم د قائمه کمیټې دغه غونډه د مشال خان د وجنې نه 14 ورځې وروسته د اپریل په 20 نیټه باندې رابللې شوې وا. او په هغه وخت کې دستر عدالت سپریم کورټ لخوا جوړ کړی شوی د پلټنې غړي کمیټې خپل کار هم نو پوره کړي. په عبدالولي خان په هنتون کې د وجل شوی مشال خان د وجنې په ایجنډا باندې رابللې شوی قائمه کمیټې دغه تجوید وړاندې کړی وو چې هغه په هنتونونه دي د قومي اتلانو په نوم شي, کوم چې د یو مخصوص مبکوري سیاسي او مذهبي مشرانو په نوم جوړ کړی شوی دي. خو په دې تجویز کې دا خبره نو څرګنده شوی چې د قومي اتلانو د پاره بنیاد څه جوړ کړی شي. په دې حق له عوامي نېشنل ګوند په صوبائی اسمبلی کے پارلیمانی غړی سردار حسین بابک وایي چې هغه با په سیاسي توګه د اسمبلی دننه او د اسمبلی نه بهر د دې تجویزونو مخالفت کوي.
عمل شوی د تعلیمي ادارو جوړول دا پښتنو بچو او بچیانو ته د شعور او د علم او د پوهې د حاصلولو یو موقع چې دا په لاس راغله دا خبره د پښتنو په دشمنانو خنن لګي. د دین دا اندازه لګول چې دا ګران نه دي. دا حقیقت چاته نشته کړی چې خپل علم کمی او هغه په دې وطن کې اصل نه پیژني خپل هیرو نه پیژني. دا دغه مسله نه دا زما د کام مسله نه دا زما مسله نه دا زما له وطن مسله نه. د چا په علم کې کمی یا چا په نیت کې فرق دی. دا د نیت
سیلانی وایی په پاکستان کې نه یوازې داسې ګڼ شمېر تعلیمي او خیراتي ادارې موجود دي چې د یو خاص فرقي مذهبي او سیاسي مشرانو په نومونو باندې جوړې کړې شوې دي. په مرکزی ښار اسلام آباد کې یو غټ پوهنتون د علامه اقبال اوپن یونیورسټي په نوم خپل کار سرته رسوي. قائد اعظم محمد علی جناح په نوم هم یو غټه یونیورسٹی په اسلام آباد کې جوړ کړی شوی ده. د بینظیر بوټو په نوم جوړ کړی شوی شیرینګل یونیورسٹی په چترال کې خپل کار سرته رسوي. په 400 دل کې باچا خان پوهنتون او په مردان دل کې عبدالولی خان پوهنتون د ملک په لومبه لسو یونیورسٹو کې یو نوم پیدا کړی دی. پروفیسر خادم حسین وایي د قائمه کمیټې دغه تجویز د تعصب نه ډک دی.
تعلیم د اطلسم ترم نه پس کا اعلی تعلیم دی، ثانوي تعلیم دی، تعلیم نصاب دی، تعلیم ماحول دی، کدغه د تعلیم تدریس دی یا انتظام دی. هغه ټول ثبوت منتقل شوی دی. کله یو مرکزی محکمه د تعلیم موجود نه وي نو د هغې دپاره قائمه کمیټې په قومي اسمبلی کې جوړېدل څه ټوک نه لري، څه منطق نه لري، څه آئینی جواز نه لري. دا کمیټې په ذاتي خود غیر آئینی ده، نو ځکه د دې د خبر یا د تجویز هم غیر آئینی هم دی او متعصب هم.
یاد دی وي په ورستو کې د مشال خان د وژنې دپاره جوړه کړې شوې د پلټنې ګډې کمیټې د مشال خان وژنه یو سازش ګرځولې وو او ویلي وو چې په دغه سازش کې د پوهنتون انتظامیه او پولیس د ذمهوارو نه خلاص نه دي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
گرانو قدر منو اوریدونکو، د ډی وراجو خبری خبرونه دوام لري. پاکستان د ستری محکمې د ثبوتونو د نشټوالي له امله د مذهب د سپکاوي په تور یو بندي خوشي کولو امر کړی دی چې مشتق نومیده. په دا شخص باندې تور مو چې هغه د قران پاڼې سوځولي وو چې یو لس کاله تر دا دمه په بند کې وو. نور تفصیل یې ارشد حسین تاسو ته وړاندې کوي.
د ملزم وکیل عائشه تسنیم د وایس اف امریکا سره خپل خبرو کې ویلي چې د مذهب د سپکاوي د مقدمه په کال 2008 کې درج کړی شوی و چې پکې په مشتاق باندې د قران د سوځولو تور لګول شوی و. د وکیل تر مخه ملزم مشتاق په نشه اخته و او بل دا چې د هغه پر ضد د قران د سوځولو څخه قسمه شواهد هم نه و ترلاسه شوی.
اور یہ جو اکرس بتایا گیا تھا یہ رات 10 بجے کا بتایا گیا تھا اور اس میں جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی وہ 28 اکتوبر 2006 دن 9 بجے دن ایف آئی آر درج ہوئی تھی تقریباً 11 گھنٹے کے بعد.
عائشہ تسنیم وای دا پیخه د شپې 10 بجے د هغه پکور کې رامینځته شوې وه او د ملزم پر ضد دغه مقدمه نه خو د هغه مور درج کړې وه او نه یې خور، بلکې د یو ناشنا تن ارشاد حسین په شکایت باندې دغه مقدمه درج کړې شوې وه. د عائشہ تسنیم د وینا تر مخه عدالت د ماملا په ډیر جوړ نظر سره وکتله او واوریدله، ولې چې استغاثه هم مقدمه ثابت نه کړې شو نو ځکه عدالت د شهادت د نشوالي په بنیاد ملزم مشتاق بری کړو. د قران د سپکاوی په تور تورن ملزم مشتاق ته د لاندینی عدالت لخوا د عمر قید سزا اورول شوی و، کمه چې رستو های کورټ هم پر ځای اوساتله. خو اوس دغه ملزم یو لس کال پس د شواهدو د نشټوالي په اساس بری کړی شو. د جسټیس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې جوړ د سترې محکمې درې کسیزه بنچ ته دغه مقدمه اورېدنه کوله. ښکاره دی چې د ملزم مشتاق تعلق د یوې غریبې او نیسمنې کورنۍ سره خودلی کیگی او هغه د ملتان په جیل کې قید دی. اوستر محکمې د هغه د مقدمه د پیروي د پاره هم د عدالت په حکم عائشه تسنیم وکیل نامزد کړی و. پاکستان کې اکثر لد ذاتی ګټو او دښمنۍ په ارساس د مذهب د سپکاوي قانون په خلاص مټ کارول کیږي او د بشري حقوقو فعالین د اوسنۍ پرمختګ په ځل پورې بلی چې غنی د هیواد ستره محکمه د دغه شان قضیو په جوړتیا سره جاج اخلي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.